د وایس اف امریکا دیوا د نننۍ خبری خبرونې سرټکی د کډوالو او ستنیدونکو افغانانو د چارو د پاره د طالبانو وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبری ادارې ته ویلي د ځانمرګي چاودنه د یاد وزارت دننه شوی. خلیل الرحمن حقانی د حقانی ډلې د بانی جلال الدین حقانی ورور او د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی ترو. پاکستان کې د ترګری د مخنیوي ادارې نکټا ویلي په دغه هیواد کې د کال 2021 راسي د ترګری په سور لسو بریدونو کې شل چینایي وګړي وژل شوي او سلور د شنور جوړل شوي دي. د انټرنیټ د څار ادارې وای پاکستان د انټرنیټ د تیزوالي په حواله د نړۍ په آخري 12% هوادونو کې دی. په ورستیو کې د انټرنیټ د تړلو سره سره د سوشل میډیا د ځینې ویبپاڼو بندیز او د ورو انټرنیټ په ولسی رابطو او امروزه آنلاین کاروبارونو بد اغیز غورځولي. د نړۍ بیلابیلو سازمانونو په پاکستان د انټرنیټ د اسانتیا په حق له د رڼې تګلارې عملي کولو غږ کړی. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز مهمو کمانډرانو د شام سفر کړی او هلته د ډیموکراتیک فورس غړو سره لیدل کتل کړي. په شام کې د اسد کورنۍ اوږدمهاله حکومت نسکورې دورستو امریکا هڅې کوي چې په دغه هیواد کې د روان اړې ګړینا ترهګرې ډلې ګټه پورته نه کړي. دا او یو شمېر نور خبرونه او رپورټونه به د خبرونې برخه وي. د وایس اف امریکا ډیوا سره اوسئ.
گرانو کتونکو اوریدونکو ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 رښتم د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده. پاکستان کې ماسختن لس، افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. تاسو خبرونه سرټکی واوریدل. ورزو د مهمو رپورټونو په لور قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د شورو په ماسپخین په کابل کې د طالبانو د کډوالۍ وزیر خلیل حقانی په وجنه د طالبانو په نږدې 3.5 کال واک کې تر ټولو لوی تاوان دی او خای د طالبانو امنیت د دغه وجنې په مخنیوي کې پاتې راغلی وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا یو لوی زیان بللی دی. نور حال د ډیوا همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د موقتی ادارې د مرکزی کابینې غړي خلیل حقانی په کابل کې په خپل دفتر کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. نوموړی د پخوانی جهادي او جنگسالار جلال الدین حقانی ورور او د حقانی شبکې مشر او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترو. حقانی شبکه په افغانستان کې د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې مهمه څوکۍ او رول لري.
ګورې که د خلیل حقانی سابقې تراسو نو د حقانی شبکې په جوړښت کې تر سراج الدین حقانی هم ډېر مخکښ شو. یعنې د دې شبکې یو له تر ټولو هغه مهم غړی و، مهم مشر و. د ده وژل سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې ته ګوت څنډنه ده. دوی ته دا پیغام دی، البته زه داسې فکر کوم په دې باور یم چې دا د کندهار د شیخانو پیغام دی چې د مخالفتونو څخه خلاص واخلي او د دې سره لار ویشي. سره د دې چې دننه مخالفتونه دي، په دې کې هم ډېر امکان شته چې د ګاونډي هیوادونو هم په دې کې لاس وي، ځکه په تیرو څو ځکه دا هم ولیدل سول چې د ګاونډي هیوادونو هم ځنې دریزونه یا د پاکستان هم ځنې دریز داسې وشه د حقانی شبکې سره په مخالفت کې وي. د ټي پی مسایل و نو ټول کې دا ویلی سو چې حقانی شبکې تر سخت برید لاندې ده، البته په داخل کې تر ټولو ډیره.
امریکا په خوا د وژل سوي خلیل حقانی په سر د 15,000 ډالر انعام یشته وو. دا غو د وژنې پړه تر دې د ما چان نه منلې، خو په افغانستان کې دننه د داسې پیښو شاته اکثره سیړونکي داعش خراسان او یا خپل منځني اختلافات ویني. په واشنگتن کې د سیړنیزې ادارې ویلسن سنټر کار پوها مایکل کوګلمن په ایکس لیکلي چې که خلیل حقانی د داعش خراسان وژلې وي نو دا به د یادې ډلې لپاره لویه کامیابي وي. داعش خراسان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ کرښې دواړو غاړو ته په طالبانو او د نورو مذهبي فکر لرونکو په مشرانو حمله کوي.
نن په کابل کې ډیره درنه غزګڼې لیکيږي، ځکه چې خلیل حقانی په حقیقت کې د حقانی نت ورک کم چې جلال الدین حقانی قائم کړو دا وی د ملا د تیر حیثیت لرلو او د حقانی نت ورک د سیاسي او د اقتصادي بنیادونو شاته هم د خلیل حقانی لاسو چونکہ دی سینئر مو د کورنۍ د جلال الدین حقانی نه پس په ظاهر باندې خو چې کوم موجوده افغان طالبان وزیر دفاع سراج حقانی ویل کیږي داسې ټول معاملات پر حقانی نت ورک دی خلیل حقانی قتل.
افغانستان کې دننه د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې حقانی شبکه د پخواسه زیات ارزښت لري. دا ډله که څه هم په کندهار کې د طالبانو مشر او شورا ته په ظاهره وفادار ده خو خپل ځانګړیتوب یې لا تر اوسه د لاسه ورکړی نه دی. دا حقانی ډلې په اوسني مشر سراج الدین حقانی د امریکا په ورځپاڼه نیویورک ټایمز کې په یو اوږده مقاله کې لیکل شوی وو چې هغه واړی ځان د وینې تګي جهادي مشر په ځای د یو تدبر لرونکي طالب سیاستوال په توګه وشي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه رول په کندهار کې ناست طالب مشرتابه ته د منلو وړ دی؟ کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
دیوا دا ام د خلیل الرحمن حقانی د وزن په اړه باندې تاسو ته ورسته حال درکو. افغان سیړونکو او پخوانی چارواکی نجیب ننګیال صاحب را سره په دې موضوع د اسکایپ د لارې مرګره شوه. هغه ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ننګیال صاحب سلام شه.
سلام تاسو ته د باسکټونکو
ډیر مننه. دا په تیرو درېنی مقالو کې ننګیال صاحب له طالبانو او حقانی شبکې دواړو د پاره لوی تاوان دی. د دې برید وخت یا ټایمینګ ته تاسو څنګه ګورئ؟
از ما باور خدای دې چې د طالبانو په ماینس کې د حقانی شبکې تر ماینس او په قندهار کې د ناست حبیب الله تر ماینس اختلافات ورستر بلې ډېر ښکار کیږي. په قندهار کې ورستۍ غونډه چې شوې ده په هغه کې سراج الدین حقانی هم ګډون کړی و. هغه کابل ته مرور ستون شوی دی او دا غونډه ناکامه بلل شوې. دا داغې نه ورسته بیا دوی په یو کابل کې یو غونډه ته وینا کړې ده سراج الدین حقانی او انتقاد یې کړی دی په د کندهار په ډول کې چې کومه ډله ناسته ده په هغو باندې یو نوه کنایه یې پاس کړی چې د هغو واک چې دی انحصار کړی د خلکو پخې ته نه ګوري د خلکو باندې جبر کوي او هغوی ته اشارې کړي دي. او داغې نه وروسته دا دی داسې یو برید کېږي. نو فعلا خو حقانی شبکې او د طالبانو رسمي ادارو د دې برید ګوته داعش ته نیولې ده. وایي چې داعش داسې یو برید کړی دی او د دې برید د نوعیت چې دی مولوی رحیم الله حقانی باندې چې کوم برید شوی و هغه هم یو داسې چا کړی و چې هغه معیوب و او کتلې د هغه سره یې ملاقات کوو او هغه وخت کې هغه باندې برید وشو. د طالبانو یو ډېر مشر دینی عالم و چې په طالبان کې ډېر محبوب سړی و او دا برید هم داسې یو چا کړی چې د هغه داسې ځان ښودلی دی چې ګویا د ده لاس مات دی، لاس یې په غاړه کې اچولی دی او بیا د جمعه ته ننوځي او بیا جمعه ته وروسته کلی دا دی یو 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 درخواست یا عریضه ورسره ده چې هغه د وزیر ته وړاندې کوي، غږ ورباندې کوي، بیا وروسته دا برید کېږي. نو د دې دواړو بریدونو نوعیت خو یو شی دی. هغه برید چې په رحیم الله حقانی شوی دی او په خلیل الله حقانی باندې او خلیل الرحمن حقانی باندې وشو، تاکتیک او طریقه یوه ده چې د یو مایوب انسان په شکل کې ننوځي او په دوه باندې برید کوي. خو داعش د دې مسؤلیت نه دی اخیستی تر اوسه پورې او طالبانو نه وخت نه وخت کې د دې پړه په داعش اچولې ده. نو یو خو ښکاري داسې چې زما باور دا دی چې دوی غواړي هغه احساسات راکم کړي په دې طریقه باندې او غواړي وښيي چې دا برید داعش کړی دی. دا به وروسته معلوم شي چې داعش رښتیا دا برید کړی که نه دی کړی. خو د حقانی شبکې ترمنځ د حقانی شبکې او د ملا حبیب الله ترمنځ د اختلافاتو کیسه چې دا نور داسې کوم څه نه ده چې خلک وایي دا پروپیګنډا ده یا داسې خبره څوک وکړي چې دا حقیقت نه لري یا دا د بل چا تبلیغات دي، بلکې دا په یو حقیقت باندې بدل شوي دي دغه اختلافات.
ننګیال صاحب، حقانی شبکه د طالبانو په وسنۍ واکمنۍ کې ډیر ارزښت لري. د خلیل حقانی وجنه د دغه شبکې د پاره څومره لوی زیان کېدلی شي؟
په حقانی کورنۍ کې خلیل الرحمن حقانی که څه هم ډېر باسواده سړی نه و، ځکه هغه نه دینی عالم پاتې شوی دی او نه کوم داسې ډېر تعلیمي درلوده. هغه د افغان جهاد چې کوم د روسانو په خلاف کوم جنګ شروع شوی د خپل ورور سره د کروندې نه تللی دی او جګړه یې پیل کړې ده او تر اوسه پورې ادامه ورکړې. هغه ډېر زیات وایم ډېر هوښیار سړی، ډېر باسواده باتعلیمه سړی نه و، خو هغه یو شی درلوده چې قومونو سره هغه اړیکه درلوده. هغه کوشش کوه چې په خپل نفوس په کومه ساحه کې چې د پکتیا، خوست، پکتیکا، مختلفو نورو ځایونو کې د قومي مشرانو سره، د سیاسونو سره رابطه وساتي، او دا کار د ډېر په درې کالو کې کړی دی. هم یې د جمهوریت د خلکو د چارواکو سره رابطه ساتلې وه، او هم یې په کابل ته دی هغه چارواکو خلکو نه و چې دی کابل ته لومړی ننوتلی و، یعنی د طالبانو نور مشران کابل ته لانن نو ننوتی نه و. د جمهوریت د سقوط نه وروسته کله چې خلیل الرحمن حقانی کابل ته ننوته، او د یو نوع د ولسی کارونه چې دي، قومي ولسی کارونه د حقانی شبکې لپاره دا د کول، یعنی د هدای و چې جرګې کولې د خلکو سره کېناسته، او د حقانی شبکې لپاره یو نوع لابي په خلکو کې ښکارېده. دا چې دی و ځکه سراج الدین حقانی ولس کې ډېر نه شو هغه کېدلی کېناستلی، ځکه هغه ته تهدید هم دی، د هغه نوم هم په لیست کې دی، او د ده نوم هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی، خو دی دومره وانټیډ سړی نه و بیا په هغه لحاظ باندې. نو ده د خلکو سره اړیکه ډېره عادي ساتله، نورماله ژوند یې کوه، خلکو سره یې کولای شو چې راشه درشه وکړي، او د حقانی شبکې دپاره یو نو د ملاتړ جلبولو په حال کې و. نو د دې کار سره فکر کوم حقانی شبکې خپل داسې یو څوک د لاسه ورکړي چې هغه د خلکو سره په تماس کې و، د قومونو سره، د مشرانو سره، د نورو خلکو سره په اړیکه کې و.
ننګیال صاحب، اخري پوښتنه کوم، هغه دا چې افغانستان کې داعش خراسان نه پرته میډیا کې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو خبرونه هم وخت په وخت مخې ته راځي، تاسو په سنه خبري هم کړي، او دا قانی شبکې زیاتیدونکو اغیز د نورو لپاره کله کله د تشویش علت یا د اندېښنې علت هم جوړیږي، د دې په شاته تاسو څه غنئ؟
داعش په افغانستان کې شتون په انکار نشي کېدلی، په افغانستان کې موجود دی، خو په دې کچه باندې چې د طالبانو ته د پیلي وضعیت کې یو ګواښ جوړ کړي زه فکر نه کوم، ځکه فعال مرکزونه په افغانستان کې نشته دی، بلکې دلته نفوذي خلک شته دی چې وخت په وخت برید کوي، خو دا چې کومه ساحه یې د لاس لاندې وي، کومه خاورې کنټرول کړي وي. طالبان ادعا کوي چې د داعش مرکزونه په بلوچستان کې دي او په پېښور کې دي، او د پاکستان په نورو سیمو کې دي، د هغه ځای نه په دوی باندې بریدونه کوي، او له دوی سره ځینې د تاجکستان او د نورو سیمو خلک چې دي هغه په داعش کې ورسره یو ځای شوي دي او په افغانستان کې بریدونه کوي. نو دا د دوی دعوه ده، دوی دا خبره کوي، خو په افغانستان کې داعش پیرن کومه خاوره، کومه سیمه، کومه وازی ولایت یا ولسوالی چې د داعش په لاس کې نه ده، دا اوس کوم جدي ګواښ باندې نشي بدلېدلی د طالبانو لپاره په فعلي وضعیت کې. وخت په وخت یو نیم دغه سي بریدونه چې دي دغه امکان شته دی هغه کار کوي.
ډېر مننه نجیب ننګیال صاحب د وخت را کولو.
ډېر مننه،
په مخه مخه. اذر منو لیزن کو دا د وایس اف امریکا دیو دا په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي قومي ادارې نکټا ویلي پاکستان کې د کال 2020 راسي د ترګری په سور لسوبریدونو کې شل چنیای وګړي وجل شوی او تر سلور ډیر شو نور جوبل شوی دی. د دغه چارو کارپوهان په پاکستان کې د چین پانګونو ته تر ټولو ستر ګواښ همدا حمله بولی، خو وايي باید حمله نشي کولای چې چین په پاکستان کې د خپل درنو پانګونو نه پشا وتنبوي. په دې موضوع نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د قومي اسمبلی د منصوبه بندۍ پرمختیا او ځانګړي اقداماتو کمیټې ته د نکتا لخوا وړاندې کړی شو شمیرو کې ویلي شوی چې په چینایانو تر سره شوو حملو کې 8% سلور په بلوچستان او 2% په خیبر پښتونخوا صوبه کې شوی دی. په پاکستان کې په جنایانو وروستي برید د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ د نړیوال هوایی میدان په خوله کې شوی وو چې پکې د دوو چینایانو په ګډون درې کسان وجل شوی وو. د دغه برید ذمہواری بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه. چین دغه بریدونو اندېښمن کړی او په اسلام آباد کې ناست د چین سفیر جیان زیډانګ 13 میاشت ویلو دا حمله ورته د منلو وړ نه دي، او ورسره دا هم په ډاګه کړی و چې د حملو په پاکستان کې د چین پانګونې محدود کړې دي. سیړونکي وایي ګمان نه کوي چې لدې دونو سره به د پاکستان او چین اړیکې خراب شي، خو په سی پیک پروژه کار اغیزمن کړي دي.
لیکن جو پروسیس ہے وہ سلو ہو گیا
باغی د کار رفتار اورو شوی دی مون گڑن چې د سی پیک دویم پړاو ته باوړو خو تر اوسه پورې په لومړی پړاو لا هم کار نه دی مکمل شوی د اندېښنې خبره دا ده چې د ترخګرې په زیاترو حملو کې چینی وګړي ولې په نخ کیږي
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چیلنجونو سره مخ پاکستان کې بهرنۍ پانګونې کمی شوی او چین هغه هیواد دی چې په تیرو لسو کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو زیاته سرمایه کاری کړې ده او د دې نه علاوه پاکستان ته تر ټولو زیاتې یو کم دیرش ارب ډالر قرضې هم ورکړې دي چین په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارې د منصوبې لاندې نږدې د شپېته ارب ډالرو پانګونې کړې چې پکې سړکونه ریل پټلې او د توانای منصوبې شاملې دي اقتصاد پوهان وایي په دې کې د 28 ارب ډالرو په پروژو کار مکمل شوی دی خو په بلوچستان گوادر کې په زیر منصوبو کار نه دی پوره شوی
دیکھیے چائنا تو کافی عرصے سے جو سب سے بڑا میجر
سیکیورٹی دا چین دا اگدی مدیرہ سے تر ٹولو لویا اندیخنا پاتا شوی دا او پا داسو کی چکل پا چینائی انجنیرانو برید شو نو لحاغی روست خم خپل کاری حال زلی ادرا ولی او کارکون کے لدے حیوا دا ویستلی و
دا ترہگر عزت قومی ادارے نکتا ترمخا پا پاکستان کے شل زر پورے چینائی وگڑی موجود دی چی پسی پہ پروجا کارکون کی پا کی ہم شامل دی دا کورانو چارو دا وزارت لخوا دا دسمبر پلسما دا قامی اسمبلی کمیٹے تا پا جمع کلیشوی رپورٹ کی راغلی چی پاکستان کے پا بیلا بیلو منصوبو کارکون کچینیانو دا تحفظ لپاره د چین پړواندیز په یو شریکا سیکیورټی کمیټه جوړول هم لاس پورې کړی دی
پاکستان کی طرف سے بارها اس بار
پاکستان وار پوار ټینګار کړي چې د ترهګرې ضد هر ډول همکارۍ کې باید چې د چین عسکر دلته رانه شي او تر دې چې پاکستان د چینیانو د تحفظ لپاره د چین لخوا د شخصي سیکیورټی کمپنۍ جوړولو امکان هم رد کړی دی
په پاکستان کې د چینایي منصوبو لوی برخه په بلوچستان گوادر کې ده او د پاکستان څخه د ازادۍ لپاره جنگیدونکو بلوچ وسلوالې ډلې د چین د پروژې د بلوچانو د وسیلو ترولونکو بولی او ور باندې حمله کوي د 13 نومبر په 19 د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غښتونکو وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه کړې ده چې په خلاف د بشري حقوقو د ډلو ترڅنګ د ځینې سیاسي ګوندونو سخت خبرګون هم را پاره دلی ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا د انټرنیټ د څار ادارې وای پاکستان د انټرنیټ د تیزوالي په اړه باندې د نړۍ په اخیری 12% هوادونو کې یو دی په ورستیو کې د انټرنیټ د تړلو سره سره د سوشل میډیا د ځینې ویب پاڼو بندیز او د ورو انټرنیټ په ولسی رابطو او امروزه آنلاین کاروبارونو باندې بد اغیز غورځولی دی د نړۍ بیلابیلو سازمانونو په پاکستان د انټرنیټ د اسانتیاو په حق له د رانی تګلاری عملی کولو غا کړی دی تفصیل اورو او ګورو د دیوا خبریال عثمان خان پر ریپورت کې
دا اوکلا سپیډ ټیسټ شمیری وای په موبایل د انټرنیټ د رفتار په حوالہ پاکستان د نړۍ په یو سل یولس هیوادونو کې په سلم نمبر او د براډ بینډ یعنی ځمکني انټرنیټ د رفتار په حق له په یو سل اته پنځوس ملکونو کې په یو سل ویختم نمبر باندې دی انټرنیټ نه لګیدل په واتس اپ ډاون لوډ کول کوم ویب سایټ ډیر په دمزړه پرانستېدل او خپل منځنۍ رابطه کولو کې خندان په 13 سموده کې د انټرنیټ د یو صارف د پاره د امروز
خبر ہے
اوکلا سپیډ ټیسټ وای په نړۍ کې یو سل اته پنځوس هیوادونو کې د ډاونلوډ کولو او ست رفتار یو کم شپېته اشاریه یو پنځه ایم بی پی ایس دی او په پاکستان کې دا رفتار اوه اشاریه اته پنځه ایم بی پی ایس دی د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ریاستی وزیر فاطمه خواجه په وروستیو کې ویل په هیواد کې د انټرنیټ د سست رفتارۍ یوه وجه د ویب منیجمنټ سیستم د قوي کولو د عمل ده خو په اګست کې منیسټری انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو د انټرنیټ د رفتار بندیز او د سار په پالیسیو کې د سپیناوی غوښتنه وکړه
زمون په ملک کو په خاص توګه تاسو ګوره نو کم انټرنیټ سپیډ چې دی نو هغه د نش برابر دی ز او د دې وجینا زمون ملک ته چې دی مطلب ډیر د فری لانسر ز د پار ډیر یو نقصان دی دغه دا روان دی چې دا غنه ډیر ریمیټنسز یا ریوینیو جنریټ کیږي د فری لانسر په ذریعہ باندې.
تیر میاشت د پاکستان داخله وزارت د یو خط دلاري د ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن وزارت نه په هیواد کې د غیر ريجستره وی پی انز د بندیز غوښتنه په دې اساس وکړه چې ګینی وی پی ان د ترهګر تنظیمونو وګړي په کار راولي. خو د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه په ورستیو کې بیا د قانوني نیمګړتیا او لوجه دغه خواز داخله وزارت بیرته واغستو.
زمونږ یو ان جنرال اسمبلی کې نن سبا یو ریزولوشن پاس شوی دی چې هغه کې ویلي شوی دی چې رائټ ټو انټرنیټ چې دا اوم یو هیومن رائټ دی او دا اوم دا چې کوم یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس دا یو ډیکلیئر شوی دی چې دا د هیومن رائټس نو دا اډاپټ کیږي په ار یو ملک او ار یو ملک باندې دا منډیټری دی چې دا باندې خیال ساتي.
انټرنیټ ته لاسرسی یا د انټرنیټ سپیډ وسنې ستونزه هم نه ده. په کال 2022 او 23 کې هم پاکستان د انټرنیټ د رفتار په اړه په اخیری هیوادونو کې د بایټس پر آل نمیداری د کال 2023 ریپورت کې ویلي شوی په هیواد کې 15% آبادی وس هم انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساتا لڈی وسرو سے.
قدرمن ولیدن کو دا د وایس اف امریکا دیوا دا څنګه تاسو وخت په وخت په خبرونو کې اوري ګوري چې په شام کې باغیانو د بشار الاسد اوږد مهاله حکومت تختنه سکوره کړې ده او دا غلطه چې کوم یاغي ډلې دي اغوی لګیا دي خپل حال زلې کوي. امریکا سکی په دې کې او د شام روسته حال سره په دې باندې تفصیل اخلو د ډیوا همکار صدقه جان صاحب را سره دا وخت د کانګرس ته ودانی نه نیخ پنیغه ملګری شوه. سلیم شه صدقه صاحب،
مهرباني، سلامونه.
مننه صدقه صاحب، د شام د جګړې روسته حال کوي چې اوس په شام کې سره واندی.
څنګه چې تاسو ویل چې د بشار الاسد حکومت تخته نسکوره شوې ده، نو او باغیانو یا دغه مخالفینو په حکومت باندې او په شام باندې قبضه کړې ده، واقع اختیار په لاسو کې اخیستې ده. په دې لړ کې باغیانو د نگران حکومت مشر محمد بشیر هغه نامزد کړی دی، غوره کړی دی، او هغه په وطنوالو محمد بشیر په وطنوالو غږ کړی چې هغه کډوال چې د جنگ د لاسه د ملک نه وتی دي هغه د بیرته واپس راشي خپل ملک ته. په دې لړ کې امریکا هم کوششونه کوي او د امریکې خارجه وزیر انټونی بلینکن بنن د منځنی ختیځ په سفر روانيږي، د ترکی په انکارا ښار او د اردن په عقبه ښار، ساحلي ښار عقبه کې به د سیمې چارواکو سره خبرې اترې کوي د شام د آئنده په اړه چې هلته کې څنګه به آئنده سیاسي حالات په څنګه وي. د سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا خارجہ د امریکې د خارجہ وزارت یو ترجمان ویلی دی چې امریکا غواړي چې په شام کې اداسي حکومت جوړ شي چې د انساني حقوقو احترام کوي، دا یقیني کوي چې شام بیا د ترګرو یا د گاونډیو هیوادونو لپاره خطر جوړ نه شي، او په شام کې کومې چې مبینه کیمیاوي وسلې دي هغه په محفوظ ډول تلف کړي شي یا سنبالې کړي شي. نو په دغه موضوعات و خبرې اترې کوي. انټونی بلینکن دا ویلي دي چې امریکا به د داسې حکومت د شان داسې نوې حکومت مني چې د دغه اصولو احترام کوي، او د امریکې صدر جو بایدن به د جمعې په ورځ د جی 7 تنظیم د سر مشرانو سره د شام په صورتحال په آنلاین بڑا
یا آنلاین غونډه کې خبرې اترې کوي. نو د پښام کې د بشار الاسد حکومت نسکورې دوه ورستو د نوي حکومت تیاری په حق لدا یو سو اهم ټکیو بل فاروس دا غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د روس سفارتي اسانتیاوي یا سہولتونه او پوځي اډې محفوظ وساتل شي. په دغه پوځي اډو کې به د روس هغه عسکرو چې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ کې په شام کې موجود.
ډیر مننه صداقت صاحب د تفصیل راکول.
مهرباني.
ادرمنو لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا یو بل رپورت هم د شام په اړه باندې لرو. په شام کې د یاغي ډلې لخوا د صدر بشار الاسد د حکومت نسکوري دورستو د امریکای منتخب صدر ډانل ټرمپ اشاره کړی چې غواړي په شام کې ل خکلتیا ډډه وکړي، خو امکان دی چې نوموړې غواړي د اسرائیل د ساتنې، د ایران د جلا کولو او د روس، ترکی او نور لوبغاړو سره د ماملو پاړه د امریکای اهداف سره خپل دریز سم کړی. د امریکا د وایس اف امریکا خبريالې پټسي ودا کسوارا رپورت تاسو ته په دې موضوع بهشتا تلاش وړاندې کړي.
د سوری خلک اوس هم د ولسمشر بشار الاسد د لری کېدو جشن مانځي. نوموړی مسکو ته تښتېدلی دی، خو د هیواد راتلونکی ډېر روښانه نه دی، ځکه چې سیمه ییز قدرتونه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره لاسوهنه کوي. له سویل څخه اسرائیل د ایران په لور پاتې پوځ د کمزوري کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. په شمال کې د ترکی په لوي یاغیانو سیمه ونیوله چې له امله یې کوردان وتښتېدله. د امریکا ولسمشر جو بایدن په چټکۍ سره حرکت وکړ او په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو هوایي بریدونه پیل کړل.
امریکا به په سوریه کې د خپل ملګرو او شریکانو سره کار وکړي ترڅو د خطرونو اداره کولو لپاره له فرصت څخه په ګټه اخیستنې مرسته وکړي.
بلخوا منتخب صدر ډونالد ټرمپ د بی طرفه پاتې کېدو نشه ورکوي.
یقینا داسې بریخي چې نړۍ د ګډوډۍ خواته روانه ده.
حیات التحریر الشام هغه یغیان دي چې د بشر الاسد حکومت یې نسکور کړي او د امریکا لخوا نومول سوی بهرنۍ ترهګر ډله ده. بیا هم ټرمپ غواړي چې متحده ایالات یا هم امریکا د سوریه له جګړې څخه بهر پاتې سي. هغه په ټولنیز رسنیو کې وویل دا زموږ جګړه نه ده. تلسی ګبارد چې د ملي استخباراتو د مشرې لپاره ټرمپ نومولې ده، دغه خبرې سره متفق ده.
هغه په بشپړ ډول ژمن دی، لکه څنګه چې یې په وار وار ویلي، د جګړو پای ته رسول د ځواک د لارې د سولې څرګندونه، د ملي امنیت ګټو، د امریکا د خلکو خوندیتوب، امنیت او ازادي ته لومړیتوب ورکوي.
خو د بشار الاسد د تللو سره ټرمپ شاید د امریکا د متحدینو لکه اسرائیل او اردن د ساتنې او د اسلامي دولت په څیر د تروریستي ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي له اهدافو سره د خپل غیر مداخلي دریځ کې توازن وساتي.
ریډوسینګ
کیمیاوي وسلو ته د لاسرسي کمول په نا حکومتي فضا یا داسې حالت کې چې د پیژندل شوي ترهګریزو سامانونو د ورتیا کمول چیرې چې ناکام دولتونه شتون لري، چیرې چې بل څوک دا نشي کولی، زما په اند یو ډیر هوښیار اقدام دی او زه فکر کوم چې دا احتمال شته چې صدر ټرمپ به ورته دوام ورکړي.
جریان کې چم د کیمیاوي وسلو د بریدونو په جواب کې د بشار الاسد پر رژیم د بریدونو امر وکړ، مګر د اسلامي دولت په ماتولو یې ډیر تمرکز و. هغه په 2019 کال کې د سوریه څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو امر وکړ او یو څو سب امریکایي پوځیان یې د تیلو د زیرمو د ساتنې لپاره پریښي و. ټرمپ اوس مهال وایي چې هغه نه غواړي په ښکار ډول په سوریه کې ښکېلتیا ولري، مګر په سیمه کې د امریکا د ګټو خوندي ساتل یو څه عمل ته ضرورت لري. د پاتسي وڅوارا لپاره بهشت ته لاش ویو دیوا واشنگتن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ډی ودا د سوسایټیز ريجستریشن ترمیمی مسوده په سر راپورته شوی شخړی د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام فیګوند او د حکومت ترمنځ تاو تاریخواله راپمنځ کړی دی. مولانا د 18 دسمبر نو ورستو د احتجاجي تګلارې د اعلانولو غواخ کړي او ویلي په حکومت او د تور لګولې چې حکومت د علماو د ویشلو هڅه کوي. مرکزی حکومت وای د مدرسو د ريجستریشن د پاره د ترمیمی قانون کې یو شمیر ټکنیکی ستونزې شته او دغه د حل کړی شي. تفصیل اورو د وګورو د وایس اف امریکا ډیوا خبريال حمید الله ریپورت کې.
اعوذ بالله مولانا فضل الرحمن په 13 یوونه کې سو واره حکومت تازر ترزر د سوسایټیز ريجستریشن ترمیمی بل د منزورولو ویلي او زیاته کړي دا دوی د مدرسو په ازادې حص نرمي نه کوي.
هم جیتې
مونږ به بریالي کیږو. مونږ بریالي شو یو. پارلیمان دا زموږ سره پاس کړی دی. روزانه روزانه نوی نوی خبرې ندي پورته کول پکار. ادمه استحکام دوی ولې راولي؟ مونږ چې یو سیس ټاکلی دی هغه مستحکم کول غواړو او هغوی د دې په مقابل کې نوی نوی سیزونه راوړل غواړي. لہذا تر دې دمه مونږ ته د حکومت یو وړاندیز قبول نه دی.
د سوسایټیز ريجستریشن کوم ترمیمی بل چې تر اوسه صدر آصف علي زرداری د صد کړي نه دی په هغه کې یو بدلون دی چې مدرسو ته په خپل خواخا د تعلیم د محکمې یا انډستریز ډپارټمنټ سره د ريجستریشن اختیار ورکړي. په کال 2019 کې د هیواد د بلابلو مذهبي فکرونو د بورډونو او د حکومت ترمنځ د یو معاهده وروسته د مدرسو ريجستریشن د انډستریز ډپارټمنټ نه یو نوی جوړ شوی ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن ته اړول شوی. مولانا فضل الرحمن د فکر وفاق المدارس عربیه او داغه هم فکر نور 15 فاکونه دا واپس انډستریز محکمې ته اړول غواړي.
زما خیال دی چې جی انتهایی ناگزیره ده او ضروری ده چې دا ټول خلک کینی او ټول سټیک هولډران هم کینی او ریاست هم کینی. وجه پکې دا ده چې د طالبانو د ځوانانو پوره مستقبل دغه په دا ولګي او دې سره پریشانی هم جوړیږي، مشکلات هم جوړیږي. او خدا ده چې کم خلک په دې مدارسو کې تعلیم کوي چې هغه خلک الکان ځوانان چې دي چې هغوی مطمئنی چې زموږ دا تعلیم څه ځای نیسي لګیا دی او دا بنی چې سبب زموږ په ډیګری باندې صحیح شو او دا وي او په دې کې د دې مدارس خپل افهام او تفهیم ډیر ضروری دی.
مرکزی حکومت وایي په کال 2019 کې د مدرسو د ريجستریشن نظام بدلول وروسته تر اوسه د لسو افاقي بورډونو نږدې 3600 مدرسې د ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن سره ريجستره شوې دي. په دې مدرسو کې د 2 میلیون نه زیات ملکي طلبه او د 350 هیوادونو 1001 او یا غیر ملکي موصلین زده کړې کوي. مدرسو ته د اکاونټونو جوړولو اختیار شته دي او حکومت ورته وخت په وخت د عصري علومو په اړه وړاندیزونه ورکوي.
اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے
د تمامو طبقه فکر د علماء سره د خبر ورسته یو نظام تیار کړی شو او دا غي مقصد سو مقصد دا او چې ټول مدرسې کامی بهیر کې راوستل شي او غرض دا مدرسو سره کم منفی اړخونه وتړل شي هغه ختم کړل شي او د ټولو نه مهم د دې مدرسو طالب علمان چې یا سبق وي یا فارغ شوی دي چې دا غي سره کم قسم امتیازي سلوک ونشي.
وو طلبه هين
د ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن د شمیرو تر مها په هیواد کې نږدې 15 زره دینی مدرسې دي. د مدرسو د ريجستریشن او په کامی بهیر کې دراوستلو هڅه د امریکای د 9/11 د پیښې وروسته پیل شوې وي. خو سیډونکو وایي د انډستریز محکمې سره د ريجستریشن د طریقې کار لاندې په مدرسو د حکومتي سارنې د پاره نیمګړتیاوي وي او ريجستریشن د نوي طریقې کار سره حکومت د مدرسو په فعالیتونو، اکاونټونو او د زده کړو په عمل کې اختیار ترلاسه کړی دی.
مدارس چې دي دا د ریاست سره رجسٹر پکار دي. خود علماء چې کم پزړه کې خدشات دي څه شي نه دي چې هغه باندې هغه اتفاق نه کوي د ریاست سره چې هغه پدې باندې کینی او پدې باندې خبري وکړي. وجه دا ده چې مونږه د دنیا سره په ورلد وایډ ویب کې پیلل شو یو. مونږ یوازې ګور نه یو، پاکستان یوازې خو نه دی، دنیا سره دی. د ګلوبلایزیشن د دنیا دنیا مونږ نه بازه تاسو نه کوي. هغه چې کم تاسو نه کوي په بازه ځکه مونږ لا جواب یو.
سیرون کی وای د تندروی او ترهاګری تور بیهی په عمومیت سره پټولو مدرسو نشي پوری کېدلې. خو تیر لسیزو په مخال د ځینې مدرسو د تندرو فکر د خوراولو د ریپورتونو په اساس پاکستان کې حکومتي او ټولنیز کچ د مدرسو د ريجستریشن او ریفارمز د لپاره غوونه پورته کېدل چې په کال 2019 کې د تحریک انصاف د حکومت او مدرسو په مابین کې په یو معاهده باندې تمام شو. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبرو.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان فوج وای د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید په سیاسي فعالیتونو کې د لاس لرلو سره یو شمیر نورو تورونو سره مخ دي او د کورټ مارشل قضيه کې په رسمي توګه په د باندې فردي جرم لګول شوی دی. سړونکو وای دا ګام به د فوج په سیاست کې د لاسوهنې مخه ونیسي. نور تفصيل د اسلام آباد نه وقار احمد په خپل رپورت کې وای.
د پاکستان پوز مطبوعاتي ادارې ISPR تر مخه لیفټننت جنرال فیض حمید پزید سلور میاشتې وړاندې په 12 اگست د پوزي قانون لاندې کاروایی پیل شوې و. د ISI پخوانی مشر فیض حمید په کورټ مارشل کې سیاسي فعالیتونو کې د لاس لرلو، د افیشل سیکریټ اکټ یا سرکاري رازونو قانون سرغړاونې، د ریاست ګټو ته د نقصان رسولو او د خپل اختیاراتو نه غلط استعمال کولو سره یو شمیر کسانو ته نقصان رسولو تورونو سره مخامخ دی. نو آیا دا عمل به پراتلونکي کې د پوست کردار په سیاست کې ختم کړي؟
زنه گنم چې دی عمل سره با فوج د سیاست نه لاس واخلی او نه به د فوج په نورو افسرانو د دې پریکړې سره اغیزې پریوزي. د جنرال فیض ګنا دا نه ده چې هغه سیاست کړي، بلکې د هغه ګنا دا ده چې کله ورته ویلی شو چې د یو سیاسي ګوند نور ملاتړ مکوه نو هغه منع نه شو. هغه د ادارې د سیاست په اړه تګلار بدله نکړه او هم دا د هغه لوی ګنا ده.
په جرنل فیز د یو ګوند ملاتړ په پاکستان کې سنوي خبره نه ده. وړاندې هم سیاسي ګوندونه په مخالف ګوندونو تورونه لګولي چې د پوست په ملاتړ په حکومت کې راغلي دي، لکه جرنل ایوب خان، جرنل ضیاء الحق، جرنل غلام جیلانی، جرنل ظهیر الاسلام، جرنل احمد شجاع پاشا او په جرنل مشرف سره په ځینې نورو جرنیلانو سیاسي ډلو تورونه لګولي وو چې د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کوي. دا پاکستان پوز مدام پا سیاست کے دلاسوہنے تورو نارت کڑی دی.
تاریخ ہے ہماری، اس میں ہم نے دیکھا ہے
دا پاکستان پا تاریخ کے یوسو تانا نہ بلکہ پورا دا پوز ادارہ پا سیاست کے ککڑ پاتے شوی تا وہ حکومتوں نے کڑی دی. تر ٹولو لوے مسئلہ دادا چھے دا تحقیقات دا آہ ادارے دنا ناروان دی چھے مدام پا سیاست کے دلاسوہنے تورو ناپری لگی دلی. نو پا دا سکے دا جانبدار امکانات زیاد چھے دا سے ولی کی گی چھے ادارے خپل تحقیقات پا خپل کبھی باید چې بیا سیاستوال هم داسې یو کمیشن جوړ کړي چې د خپل مقدمو فیصله په خپل کوي.
د کال 2022 د نومبر په میاشت کې په پاکستانی رسنیو خبر ورکړل شو چې جرنل فیض حمید د وخت نه وړاندې ریټایرمنټ اغسته او د ریټایرډ کېدو خواسته قبول کړل شو. د پوزي بیان تر مخه د لیفټننت جنرال ریټایر فیض حمید په اړه داغه د ریټایرډ کېدو نه ورسته هم د پاکستان د پوزي قانون د سرغړونو سو پیښه مخې ته راغلي دي. دا ISPR تر مخه په کورټ مارشل کې لیفټننت جنرال ریټایرډ فیض حمید ته د قانون مطابق د خپل دفاع کولو ټول حقوق ورکول کیږي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدر من لیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ګوره یو اوری، پولیو یا د پولیو د ناروغۍ ضد کارکونکي چارواکي وایي چې د کوټي بلاک په نامه څلور ضلعو کې په خاصه توګه چمن، قلا عبدالله او دغه شان نورو سیمو کې مذهبي سوچ لرونکي زیاتره خلک د پولیو نه انکاري دي. دا خلک وایي چې د کمپین دپاره د خپلو بچو ته ساسکي ورکولو باندې قانع کولو دپاره د دینی علماو یو غونډه دوی را بللې ده. په چمن ښار کې شوې دغه غونډه کې دینی عالمانو ویلي چې دوی به خپلو بچو ته ضرور ساسکي ورکوي او نورو خلکو ته به هم دغه پیغام ورکوي چې خپلو ماشومان نو له د پولیو ضد ویکسین ورکړي. په دې اړه نور حال د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبې په هغه سیمو کې چیرې چې د پولیو څاڅکي خپل بچو تور کول څخه انکاري خلک دي، هغه کاني کولو لپاره د حکومتي چارواکو تر څنګ د عالمي ادارو یونیسف او ډبلیو لخوا کار هم په دوامدار توګه روان دي. د صوبې په پښتني سیمو کې د دینی عالمانو، علاقایي مشرانو او حکومتي چارواکو خپلې ناستې پیل کړې دي. بلوچستان پولیو ایمرجنسي مرکز مخکې خبر ورکړی و چې د ستمبر په کمپین کې د کوټ بلاک په څلور ځلو کې د پولیو څخه انکاري خلکو تعداد 15,000 نه زیات ریکارډ شوی و، چې اکثریت یې مذهبیان وو.
کم ګرانو چې زموږ ټیمان وزیت کې داغو د رپورت مطابق دغه سټیل فیزل سیمل د پاتې پدې کې یو لو برخه د مذهبي انکاریانو ده. داغه مخنیوي لپاره داغه اگایي لپاره موږ د تحصیل لیول او پر یونین کونسل باندې پیش امام چې کم د مسجد امامان دي یا جمعه خطیب دي، دا موږ د دې پروګرام لپاره راغوښتي وو. په سربرایي کې د ډیسټریکټ لیول علما هغه هم پدې کې شمولیت کړو، انتظامیه هم شمولیت کړو، او موږ هغه کمی ویډیو چې د ملکی لیول باندې موجود دي، مولانا صاحب د موجود دي، هغه ټول دې ته نشر کړي. دې تیم دا باور ورکړي چې دا ویکسین د کښنیانو لپاره محفوظ دی.
د دینی علمانو د پولیو ضد کارکونکو چارواکو ترمنځ سوي دغه غونډه کې داسې دینی علمان هم شریکو چې مخکې د پولیو ضد څاڅکي خپل بچانو ته ورکول څخه انکاري وو، خو اوس بیا دغه پیغام ورکوي چې موږ باید خپل بچانو ته ضرور د پولیو څاڅکي ورکو.
نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته دا پیغام راکړي چې پرتاب انسان نفس حق دی. نفس حق دا هغه معنی چې ته کوم وخت نه جوړ شوې ته به ډاکټر لره ځي، طبيب لره به ځي، علاج به کوي. نو موږ ټول مسلمانان ته خاص کر د زموږ په چمونې سیمې کې دا خواس کو ټول مسلمانانو ته چې هغه دي خپل بچان ته دغه پیلو ورکړي، ان شاء الله په دې کې شي نه چې هغه دي د اسلام سره مخالف وي.
عالمی ادارې سیټ د نومبر د میاشتې اولنی اونۍ کې خبر ورکړی وو د پاکستان د اویا څخه زیات ځلو کې د ګنده اوبو نالو څخه راټول شوی نمونو کې د پولیو وایرس د مجدګی ښکاره شوی ده. چې پکې د بلوچستان داسې ضلع هم شامل دي چې هلته مخکې د پولیو وایرس د مجدګی آثار نه وو. عالمی ادارې سیټ ویلي وو چې باید په دغه سیمو کې د پولیو وایرس ختمولو لپاره د کمپین په مهال هر 50 کالو څخه کم عمر کوښنی ته د پولیو څاڅکي ورسول شي. په ټوله پاکستان کې د روان کال اخیرنۍ د پولیو ضد کمپین د 14 سمبر څخه شروع کیږي. پر روان کال کې په پاکستان کې 50 او په بلوچستان کې د ټولو زیاتې شپږ د پولیو پیښې تصدیق شوې دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زه ما بختیار خټک او تاسو سره یو ډیر اهم او مهم خبره کول واړم. هغه دا د پولیو وبا په حق لمانی. دا یو داسې وبا ده چې ستاسو ماشوم تر عمری پورې مازوره کولی شي. زه به هغه میاندو ته، هغه پلارانو ته خواست کوم چې چا په کور کې واړه ماشومان دي چې ایته د پولیو قطرې لازم ورکی او د ټول عمر دې مازورتیا نه بچ کی. پولیو قطرې خامخا ورکی.
قدر من لیدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ملکی او نړیوالو ادارو په خپل رپورټونو کې ویلي په پاکستان کې په کم عمرۍ کې د جینکو د ودولو کچا لوړه ده او په دې کې وخت په وخت زیاتوالی لیدل کیږي. د بشری او د میرمنو د حقوقو فعالین وایي د هیواد د بیلابیلو برخو ترڅنګ په پښتونخوا کې هم د جینکو په کم عمرۍ کې د ودولو شرح زیاته ده او د قانون نشوالی لوی علت ده. تفصیل د ډیوا خبریال فرید شینواری په ریپورت کې ګورو.
د بشری او خزو د حقوقو د پاره کارکونکو وای په کال 1901 کم دشم کې د جینکو په کومړی کې د ودولو د مخنیوي قانون په هیواد کې عملی دی، خو په پښتونخوا کې لا هم د دې د پاره ځانګړی قانون جوړ نه کړی شو.
ملګر زموږ په فاميلي کې دا شی روان دي ډېر جنریشنز نو مغش دي چې کله بیا مخامخ چې کوم مریج دي هغه بیوسف شي نو بیا هغه جنکه سم نشي کولای. کنه ځکه چې هغه لیک اف ایجوکیشن دی، امپلویمنت مسله ده، بعد کې کله هغه باندې خاون باندې څه چلو شي هغه ناشتي بیا د نور خلکو په ډیپندنسي باندې شي. سو چایلډ مریج چې کوم نه کنټرول کې ځاتا غټه مسله په خیبر کې ده او موږ ډېر زیات ګورو راغور ورته.
پاکستان کې د بشری حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل وروستنی ریپورت کې ویلي په پښتونخوا کې 40% جینکۍ د 14 کالونو کم عمر کې واده کیږي. د ماشومانو د حقوقو فعالین وایي د جینکو په کم عمر کې د ودولو زیاتې کچې لاملونو کې بیوزلی، بیروزګاری، مالی ستونزې او ټولنیز وضعیت شامل دی.
د کومورې د ودونو چې کوم مسله ده چې په ساوت ایشیا کې او بیا خصوصا په پاکستان کې یو غټه سماجی مسله ده چې دا غین 20% ماشومان الکان جی نه کې چې هغه متاثر کیږي او د دغه ودونو په کچ کې چې کم ماشومان پیدا کیږي او داغی دا اموات و شرع سیوا کیږي او د دین نور سماجی مسائل جسمانی مسائل ذهنی مسائل خصوصا د مینٹل ہیلتھ مسائل زیاتی کی نمون وہ چہرہ ددیر پارا پکار دا کہ با خیبر پختونخوا کی پا پالیسی لیول بانی کاروشی یو قانون ما خطراشی
پا پیخور کی تیرہ ورز دا جینکو دا کم عمری ودونو پا موضوع او دا جنسیت پا اساس تاو تریخوالی شپار سرزنی مهم پا لڑکی دا یوی غیر دولتی اداری جی ڈی پی او پیخور پوہنتون لخوا پا گڑا یو دستورا را جوڑا شوی وا دستوری تا وینا کون کو اویل که پا پختونخوا که دا کمومره دا ودونو مخنیوی دا پارا یو ځانګړی قانون جوړ کړی شي نو په دې کې کمای راتلای شي
بل خبر دا چې بدای ونه سره موږ قانون چې کم دین الریډی ان پروسس دی زموږ کوشش دی چې موږ یو سترونګ قانون بدای والے سره راولو زموږ ډراپ بل الریډی راډ ډپارټمنټ ویټ کړی او کوشش دا چې هغه زر تا زر کیبنٹ چې کم دی غي پروف کی مطلب پراپر قانون سازی بدای باندې شي خو بدای ما زموږ فوکس دار چې موږ خپل تھرو ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹس چې کم دی دی باندې سنسټایزیشن او اویرنس هم راولو ځکه چې بدای کې دا پیرنټس هم رول لري پکې دی کمیونټی ایلډرز هم رول لري لوکل زموږ چې کم ریلیجیس لیډرز دي دایم پکې رول لري
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل یو وروستني ریپورت کې ویلي په پاکستان کې 83% جینکۍ د 83 کالونو کم عمر کې ودول کیږي او په دې کې 3.6% جینکۍ 15 کالو پورې عمر لري فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې
پیخور په اگریکلچر یونیورسٹی کې زده کوونکو د باچا خان امن میله را جوړه کړی ده چې پکې د خوراکونو جامو جوړو او کتابونو سټالونه لګیدلې دي. میلې ته پوهان راځي او زده کوونکو سره په بیلابیلو موضوعاتو عملی خبرې کوي. نور تفصیل د ډیوا خبریالان مدثر شاه او هاشم علي په خپل رپورت کې ښایي.
دغه باچا خان امن میله د پیښور پونتون د پښتون سټوډنټس فیډریشن د کوونکو د زری پونتون فوټبال میدان کې را جوړه کړې ده چې پکې د پښتنو د ژوند ژواک خوراکونو جامو او تهذیب سره تړلې سټالونه لګې دلی دي. د میلې زده کوونکي منتظمین وایي دی هر کال نوي راغلو زده کوونکو ته د هر کالي په نوم داسې میله را جوړوي چې پکې د سیمې او د نړۍ په حالاتو خبرې هم کیږي.
د پښتونخوا چې کم نن سبا امن او امان کم حالات جوړ دی په وطن کې کم اړې غړې دی او کدا داسې مونږه پرې ګرد نړۍ باندې ګرځو تر سیریا پورې لاړ شو تر شام او فلسطین پورې لاړ شو نو دا ګرد نړۍ چې کم دنو هغه ته د پخره افغان د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي ضرورت دی. کغواړو دا چې دلته کې دی په دې منطقه کې په دې سیمه کې دی امني د باچا خان د فلسفه د وخت اشد ضرورت دی چې پدې باندې با هیوادونه پدې باندې با قانونا اب چې کم دنو هغه د دې طرح غړای دا او د دې زور واکای نه بچ کم دنو هغه مونږه لری وسات.
درې ورځې دغه میلې ته د سیاسي اقتصادي امنیتی تعلیمی او داسې نورو څانګو پوهان هم بلل شوي دي. د میلې منتظمین وایي پوهانو په خپلو موضوعاتو لومبیا لیکچرې ورکړې او بیا د زده کوونکو د پوښتنو جوابونه وویل.
امن به دا یوت چې کوم دی دا یوت به ته خبره چې څه کیږي په دې ملک کې هغې وجه څه ده او بل دادا چې د دې منټل سټیسفیکشن کو پداسې پرومن پروګرام باندې پکېږي. بیا به دې زده کړې ترز بیا به دې چې کوم دې خامخا په دې ملک کې کنټریبیوشن ترز مونږ خو داس د کړې دي ټول عمر په سټوډنټس کې چې کوم دې اغوا سټوډنټس یونینز الیکشن یې وکې دې خلکو به خلک قتل خلکو به د خلکو پرپز کتو خلکو کنټریبیوشن به کتو نو هغه به چې کومه دی هغه به پوهېدل.
ډاکټر نور جهان زیاتی د موجوده او را روانو ستونزو د هواری لپاره به زده کوونکي په ټولو معاملاتو پوهول ضروری وي ځکه چې هم دی به سبا د ملک واګې لاس کې اخلي. وایي د دې لپاره به د فوجي عامر ضیا الحق لخوا څلوېښت کاله وړاندې 1944 کې د زده کوونکو په یونین لګېدلې بندیز ختمه بولوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور.
سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
درمنو لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په امریکا کې په کور کې ساتلې شوی زناورو سپو پښوګانو سره خلک ډیر مینه کوي او په دغه کې په دغه کورنی زناورو کې تر ټولو زړې اډيري دغه چې زناور کلمړ شي د دوی بیا دوی لپاره خاص اډيره ده. دغه زړه اډيره د دغه نه علاوه چې د نیویار سره په قابو په 10 کیلومتره کې نږدې ده د دې په اړه باندې تفصیلی رپورت د ډیوا همکارا نگین شاپ خپل رپورت کې تاسو ته وایي.
زیاتره ورځې مارک لندنبرګ د بوټس د لیدو لپاره کله په موټر کې په خواتیریږي او یا کله پیاده لورځي. د هغه محبوبه ساتلی پیشو د 2000 په اگست کې په 19 کلنۍ کې مړه شوه. د نیویارک دا وګړي اټکل کوي چې هغه په نیویارک کې د هارتس ډیل پټ سیمټری کې د خپل زوړ ملګري د تدفین او د قبر د ساتلو لپاره شاوخوا $1000 ورکړي.
دا انسان قبرونه د خفګان نه ډکوي. دا یو لډیر خوندور زینو څخه دی. کله چې تاسو دلته هر پلاټ تر شا مینې ته وګورئ ویناوي د لوبو سیزونه د هوا چرخه بس زره دینه بل څه خزای نوینم.
د کال اتل سوا شپږ نیوی امراسي دلته نږدې او بیا زره ساتلې زناور خښ شوې دي. هارتسډیل د امریکا تر ټولو زړه هدیره د نیویارک ښار نه شاوخوا 10 کیلومتره بهر جوړه ده. دلته خښ شوې ډېر زناور پښوګانی او سپی دي. خدا د زینی نورو ساتلو زناورو لپاره اخیری آرام ځای هم دی.
دلته ماران خخړې شوې دي. موږکان هم دلته د یوزمری بچای هم دي چې په 1912 کې د روس د شاهزادګۍ لخوا خخ کړې شوې وو. دلته د بنگال پرانګ مینګ ایری هم شته چې څو کاله مخکې دلته خخ کړې شوې وو. ځینې شادوګان هم شته.
او یو اس او زینی مرغان د امریکا سندرغاړي مرایا کیری پیشو هم دلته خخه ده. اډ مارټین د خپل پلار سره یو ځای د دې ځای ساتنه کوي. دوی په 1900 او یایم کې دا قبرستان اخیسته وو.
ما لیدلی چې د خلکو پالتو زناور مړ شي نو بیا هغوی د سنه تیریږي او زه داسې احساس کوم چې زه په ښه حالت کې یم چې زه د دوی سره مرسته کولی شم او ما له دوی سره مخکې هم مرسته کړې او زه غواړم چې دوی سره کومک جاري وساتم.
دلته هر کال تر 300 پورې ساتلې زناور دفن کیږي. خلک کولی شي د یو ځل د تل لپاره د ساتنې فیس $1500 یا $1050 کلنۍ فیس ورکړي. که چرته کلنۍ فیس ورکول بند شي نو بلاخر دا قبر بل چاته د خرڅ لپاره وړاندې کیږي.
د قبر نه پالتو ځناور لري کړی شي تر څو بل څوک چې وغواړي د ساتنې لګښت ورکړي او که څوک نوي بیا پالتو ځناور ایستل کیږي او وسوځول شي. خو د هدیرې نه نوي ایستل کیږي. د دوی ایرې د هدیرې په واښو کې شیندل کیږي.
که څه هم دا ځای په بنیادي توګه د ساتلو ځناورو لپاره دی خو شاوخوا 800 انسانان د خپلو خښ کړل شوو ځناورو سره دلته خښ شوي دي. دلته حتی د مارټین کورنۍ پلاټ هم دی. مشر مارټین پلان لري چې په اخیره کې د نورو خپلوانو سره دلته خاورو ته وسپارل شي. دا د مارک لندنبرګ پلان هم دی. هغه د وړاندې نه د خپل مرګ نه وروسته د خپل وجود ایرې د بوټس تر څنګ د خخولو انتظام کړی دی.
زه نه واده کړی یم، ما ته پته نشته چې زه به کله واده هم وکړم، او زه د یو بل څخه ځای په اړه سوچ نشم کولی. ما نږدې 18 کاله هر ورځ د خپل پیشو سره ژوند تیر کړی دی، او اوس یې ولې ودروم؟
په ورته وخت کې لندنبرګ چې د 10 منټه په فاصله کې اوسیږي، نږدې هر ورځ به د خپل زوړ ملګري لیدو ته دوام ورکړي. د ډورا مهکوار لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو زیلی ادارې یونسکو رباب د قومي تهذیبي شتمنۍ په توګه خپل نړیوال فهرست کې شامل کړی دی. تفصیل ګورو د مدثر شاه او هاشم علي پر پروتو کې.
د زیبا هنرونو مینوال وای د روان کال په یو دیرشم مئی د ملکان پونتون زده کوونکی موسی خان هستل ته ځان سره رباب وړو. د پونتون په چارواکو دا خبره بدو لګیده. موسی خان د شپې هستل نه وېستو، په دغه شپه نو موړې په موټر سایکل هستل نه لاړو. حادثه کې جوان بایلو. جون میاشت کې بیا مفکورې، هنری ټولنې او دغه شان ځینو نورو فعالانو د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو ته په ګډه یو خط ولیکلو چې رباب ته د پښتنو د زړې موسیقۍ آلې او یو دیرشم مئی د رباب ته نړیوالې ورځ په حیث ومنل شي.
بل ورځ دا بیان راغی چې یونسکو رباب ومنو چې هغه د افغانستان او د ګاونډو هیوادونو شریکه ګډه کلتوري شتمني ده. مخکې قدم بدی چې ورځو ټاکلی شي، زموږ پوره هڅه دی چې یو دیرش ممی چې کوم دی نو چې هغه د رباب ورځو ټاکلی شي. سیدا د موسی خان روح ته هم یو سلام وي، او دا په دې خوره باندې چې کوم خلک د خپلو هنرونو مخنیوی کوي، نو د هغوی لپاره هم یو ځواب.
روغانی زیاتای د تیرو 500 سال وختو کلونو راهسه په منظمه توګه پښتون نړۍ ته د انتها خوخي په توګه خودل کیږي. وای هم د دې بکسټ تر لاسه کول د پاره پښتنه سیمه کې د موزیکای آلات اوسې زل شول. او هان وای رباب ته پښتني سیمه نه نور شاو خاص مترسیدلې ده.
دغه ځکه د غلطی شوی د چې د رباب انسټرومنت دی ویچ د افغانستان دی. خو دغه په حواله زما یو پیپر هم پر رباب باندې پبلش شوی دی، او رباب اصل کې د پښتونخوا سره تعلق لري. په دې کې د ټولو نه موږ سره چې کوم کوي ثبوتونه دي، نو هغه ګندارا آرټ آثار قدیمه ده. په ویدک دور نه کرا واخلی د رباب نوم چې دنو هغه وخت کې چونکې ویناو بیا بات کې چې کوم دې دغه وینا چې د موږ ته په ګندار آرټ کې ښکاری.
ډاکټر راشد وای لکه څنګه چې د پښتو موسیقۍ کې نوی د نورو تهذیبونو آلات شامل شوي دي، دغه شان رباب ته خولي आवाज په وجه اوس هندي، فارسي، ازبکي، تاجکي او نورو ژبو موسیقۍ کې هم په سناسه شکل داخل شوی دی. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د رپورټونو تر مخه کئی د 2008 نه تر دې وخته د نړۍ د 1500 هیوادونو 978 زړې تهذیبي دستوري د موسیقۍ آلات، کډاګانې، جامې، پیزار، خصوصي خوراکونه او دغه شان نور سیزونه د قانونو د تهذیبي شتمنو فهرست کې شامل کړي دي چې پکې د پښتنو ځینو سیمو کې نمانځل کېدونکي د نوي کال دستوره نوروز هم شامل دي. پوهان وایي دغه فهرست کې د رباب په شاملېدو دا د ټولو پښتنو یونسکو فهرست کې لومړی شتمني ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
قدرمنو لیدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه بیا بیا د وایس اف امریکا ډیوا په ویب سټ باندې، په سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې، په ټویټر، فیسبوک، یوټیوب او دغه څه نورو باندې کتلای شئ، او د خپل خپلوانو سره، خپل ملګرو سره بیا بیا شریکولای شئ. زه بختور شاه سره د خبرونه د پروډوسر عابد علي او بخنه غواړم عابد حسین او سره د ډایرکټر جیمز تاسو نه اخلم اجازه. خوش په وختونه مناسب شه. دلوي لا پامه.